28
په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستان او زاج ملنده او زمانور همکاران مودا ساتې رډیو په دې مخامنې نیم ساته خبري مجله کې هر کله کو په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر اشرف غني سفر مهم بولی او هیله کوي چې د هیواد به د سولې په برخه کې همکاري وکړي. نور ریپورتونه لرو خو لومړی له خبرونو پیل کوو. جنقه الکو زید افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
دا فرسان د سولې علي شورا ویلي طالبانو سره د سولې په خبرو کې د عربي متحده اماراتو ونډه ګټوره ده. د افغانستان ولسي جرګه وایي د ملي وحدت حکومت د نومان وزیرانو د تحصیلي اسنادو څېړنه پیل شوي او په فرانسې کې نن د تیرې اونۍ حملې د اوو تنو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره شول. پوره خبرونه ورول مړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې په اړه د عربي متحده اماراتو ونډه ډیره ګټوره بولی. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته ویل له وسلواله طالبانو سره د عربي متحده اماراتو د اړیکو سابقې ته په کتنې دا هیواد کولای شي د افغانستان د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د یو جګپوړي دولتي هیئت په مشرۍ عربي متحده اماراتو ته په سفر تللی دی. جمهور رئیس غني له دې مخکې له طالبانو سره د سولې په مقصد سعودي عربستان، چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي وو. د افغانستان ولسي جرګه وایي د ملي وحدت حکومت د نومان وزیرانو د تحصیلي اسنادو څېړنه پیل شوې ده. د ولسي جرګې لومړي منشي سید اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د ولسي جرګې څېړنه تر ډېره حده د نومان وزیرانو د تخصص، د تحصیلي اسنادو د څرنګوالي او دوګونی تابعیت په مسلو متمرکزه ده. د ملي وحدت حکومت د دوشنبه په ورځ د کابینې غړي ولسي جرګې ته د باور رای ترلاسه کولو په مقصد ور معرفي کړل. د بلې خوا مشرانو جرګه وایي نوې کابینې ته نومان وزیران د وړتیا او تخصص له مخې دي غوره شوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل ولسي جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته چې د کار کولو وړتیا نه لري د باور رای ورنه کړي. د مزار شریف یو شمیر اوسیدونکو په دې مقصد چې غوښتنې جمهور ریاست ته ورسیږي نن د بلخ ولایت د ولایتي شورا د دفتر مخې ته راټول شوي وو. له سیمې نه د ازادي راډیو خبریال وایي راټول شوو کسانو په دې ولایت کې د فساد د مخنیوي، د ولایت په سرحدي سیمو کې د امنیت د خوندیتوب او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو غوښتنې مطرح کړې دي. د دې غونډې په پای کې د مزار شریف 15 تنو ځوانانو پریکړه وکړه چې جمهور ریاست ته به د خپلو ښاریانو د غوښتنو رسولو په مقصد له مزار نه تر کابله پلی سفر وکړي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. په فرانسې کې نن د تیرې اونۍ حملې د اوو تنو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره شول. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان په پاریس کې د هغو دریو تنو پولیسانو ویاړ پر ځای کړ چې وسلوالو په ډزو وژلي وو. د ویل فرانسه به د دې حملو له امله هیڅکله هم تسلیمه نه شي. اولان د دریو تنو وژل شوو پولیسانو د کورنیو له غړو او سلګونو پولیسانو سره یو ځای د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په عین حال کې په پاریس ښار کې د یهودانو په یوې مغازه کې د څلورو وژل شوو کسانو مړي نن په بیت المقدس کې خاورو ته وسپارل شول. د جنازې په مراسمو کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ګډون کړی و. له بلې خوا یو شمېر کسانو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د هغو دوه ورونو درناوی وکړ چې په پاریس کې د شارلی هبدو مجلې په مرکزي دفتر حمله کړې وه. شریف او سید کاوشي د جنوري په اومه د مجلې په مرکزي دفتر کې 12 کسان وژلي وو او وروسته هغوی د پولیسو په ډزو وژل شوي وو. حمله کوونکو ویلي وو چې د اسلام د ستر پیغمبر د کارتونونو خپرولو غچ واخیست. فرانس پرس اژانس وایي په پیښور کې یو دینی عالم له شاوخوا شپېتو کسانو سره یو ځای د کاوشي ورونو ته دعا وکړه او هغوی شهیدان وبلل. دوی مرګ پر هبدو شعارونه هم ورکړل. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په برلین کې د مسلمانانو په ملاتړ لاریون کې ګډون وکړي. د جرمني جمهور رئیس یواخیم گاوک به هم په سیمه ییز وخت د ماښام په شپږو بجو لاریون ته وینا وکړي. د جرمني صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په ټینګار سره ویلي وو چې اسلام په جرمني پورې تعلق لري. مرکل د اسلام ضد غورځنګ پیګیدا پر خلاف خبرې کړې وې. د دوشنبه په ورځ د جرمني په ختیځ ښار دریزدن کې شاوخوا 15 زرو کسانو د پیګیدا په ملاتړ لاریون کړی و او د جرمن سیاستوالو هغه غوښتنه رد کړې وه چې دوی باید د پاریس د رشتي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه مظاهره ونه کړي. د جرمني په نورو ښارونو کې د دوشنبه په ورځ د هغو کسانو شمیر زیات و چې د پیګیدا پر خلاف او د اسلام په ملاتړي لاریونونه وکړل. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د پاریس د حملو په اړه د لویدیځ غبرګون له اسلام نه بیره زیاته کړې ده. اردوغان په ترکیه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ خبري کانفرانس کې ویل د لویدیځ دوه مخي څرګنده ده.
بطنن اکی یوزلی ارتده در.
د وای د لویدیز دوه مخې ښکاره ده. موږ مسلمانانو هیڅکله هم په تروریستي ډله ییزو وژنو کې برخه نه ده اخیستې. د دې تر شا تعبیز او له اسلام نه د خلکو بیره پرته ده. په هغو هیوادو کې چې زموږ پر مسجدونو حملې شوې چارواکي باید د دې پیښو پر ضد اقدامات وکړي. دا پارونې دي.
konularda camilerimize saldıran...
اردوغان چتل د اسرائیل پر صدر اعظم بن نتنیاهو لفظی حملی کوي د پاریس په لاریون کې د هغه پر ګډون هم انتقاد وکړ. اردوغان وویل تاسو په داسې یو کس څه کوئ چې دولتي تروریزم پر مخ وړي او د غزې په حملو کې 2500 انسانان قتل عام کړل. د ترکیې جمهور رئیس دغه راز وویل د پاریس ښار حملې چې 18 کسان پکې ووژل شول د فرانسې د امنیتي ځواکونو ناکامي وه او دا ځکه چې مشکوک کسان څه موده وړاندې له زندان نه خوشې شوي ول. د امریکا د بهرانیو چارو وزیر جان کیری په پاکستان غږ وکړ د هغو وسلوالو ډلو پر ضد دی جګړه وکړي چې د جنوبي آسیا دې هیواد ګاونډیانو او متحده ایالاتو ته ګواښونه مخامخ کړي دي. کیری نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس کې وویل په پاکستان کې د اسلامي بنسټپالو پر ضد مبارزه سخته او ژر نه ختمیږي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرانیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره غونډه کې جان کیری وویل په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ د 2 میاشتو پوځي عملیات ډېر مهم دي. د په دې اړه خبري کانفرنس کې وویل د وی مونږ له څه مودې راهیسې د پاکستان نه پټینګه غوښتي چې د دې هیواد په لویدیځو قبایلي سیمو کې عملیات وکړي. دوی دا کار وکړ. دوی د ژوند په جګې به پراخ عملیات وکړل تر څو د حقاني شبکې زاله له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د پاکستاني او افغان طالبانو حقاني شبکې لشکر طیبه او نورو په څیر تر روسي ډلو پاکستان ګاونډیانو او د امریکا متحده ایالاتو ته خطرونه متوجه کړي دي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د تیلو تولیدونکو نور هیوادونه په نړۍ کې د تیلو د بیو په ټیټولو ملامت کړل او وایي دا هیوادونه به په خپل عمل پښیمانه شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرنو مل ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په پانه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پاته دا وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د افغانستان د سولې علي شورا متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی سفر مهم بولی او هیله کوي چې دا هیوادونه بل طالبانو سره د سولې د خبرو له پایلې دو سره همکاري وکړي. قاضی محمد امین وقات چې د دې شورا یو غړی دی ازادي راډیو ته وویل
امارات د طالبانو د اعتماد او د باور یو ځای دی او اوس هم ځینې طالبان غلطه بېځنه سیاسي فعالیت ولري.
له ښاغلي وقات سره په یو رپورت کې خبري اوریدلی شي. همدارنګه به په همدې موضوع باندې د سولې د عالي شورا له یو بل غړي مولوي شاهزاده شاهد سره مرکه ولرو. افغان امنیتي ځواکونو د یو امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړې چې ګواګي له امکان لري نه چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته د تورسانو په ځاله بدل شي. دا رپورت هم لرو. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د مشرانو جرګې سره لدی چې د نوې کابینې د اعلان هرکلی کړی دی خو وایي د کابینې ځینې غړي د وړتیا او کاري تجربې له مخې نه دي ټاکل شوي. پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په سفر هم رپورت لرو. د افغانستان د سولې علي شورا متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی سفر مهم بولی او هیله څرګندوي چې دا هیواد بل طالبانو سره د سولې د خبرو له پایلې دو سره همکاري وکړي. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل متحده عربی اماراتو له طالبانو سره ښې اړیکې لرلې او سم کېدای شي د زید سولې د خبرو اترو لپاره تر ټولو ښه انتخاب وي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه نور حال راکړي.
په داس حال کې چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو پیل ته چمتو کړي، خو په دې برخه کې د سیمې او په تیره بیا د عربي هیوادونو مرستې ته سترګې په لاره دی. په همدې اساس ویل کېږي چې متحده عربي اماراتو ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر یو هدف هم له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د شرایطو سنجول دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي د سولې د خبرو لپاره د عربي هیوادونو رول مهم بولي او وایي متحده عربي امارات کولی شي په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او متحده عربی اماراتو پخوانیو اړیکو ته پکتو د هیواد ته د جمهور رئیس سفر کولای شي مثبتې نتیجې ولري.
امارات د طالبانو د اعتماد او د باور یو ځای دی او اوس هم ځینې طالبان غلطه بېځنه سیاسي فعالیت ولري ژوند لري. امارات دغسې اوکاریدت لري چې د طالبانو په رسمیت پېژندل او د اوسني حکومت په رسمیت پېژندل او د دوی سره د ښه چلند همدارنګه د پاکستان سره د ښه چلند د یو بهتر محیط دی چې هغه دغسې تفاهم میماندار شي.
لدې هیلو سره د سولې عالي شورا غړي پیشنهاد کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید له داسې خبرو او څرګندونو ډډه وکړي چې د سولې د خبرو د پیل مخه نیسي. جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ماښام د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د دې سفر اصلي ایجنډا د دوه اړخیزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوي، خو ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو مشران به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه هم بحث وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهانو هم له هغو هیوادونو سره د نیکو اړیکو جوړول د سولې د خبرو لپاره ګټور ګام بولي چې د طالبانو سره یې ښې اړیکې لرلې. د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز غړی صدیق الله ساحل وایي متحده عربي امارات د طالبانو تر ټولو ستر مالي ملاتړی هیواد پاتې شوی او د دې هیواد سره ښې اړیکې مثبتې نتیجې لري.
متحده عربي هیوادونه کوم چې طالبانو سره اړیکې لري کولای شي چې دوی یو توافق ته ورسیږي. په دې چې دا جګړه ډېر اوږده شو، نه یوازې سعودي عرب په متحده امارات ملکونو بلکې پاکستان په دې کې ډېر دقیق ونډه لري تر څو د هغوی مخه ونیسي او یا هم یو عمومي توافق سره ورسیږي د افغانستان دولت سره.
له دې وړاندې جمهور رئیس سعودي عربستان، چین او پاکستان ته هم د سفرونو پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع یاده کړي او د څېړونکو په باور ولسمشر غواړي د طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره نړیوال او سیمه ییز چاپریال برابر کړي. خو وسله والو طالبانو تر اوسه د سولې د خبرو د پیل خبره نه ده کړې، خو په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل چې د بهرنیو ځواکونو لوتو وروسته به افغانستان کې امنیت او ثبات ټینګ شي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو بل غړي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې متحده عرب اماراتو ته له ولسمشر سره د سولې د عالي شورا استازي هم تللي دي. له مولوي شاهد سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د ولسمشر غني د سفر په رسمي اجنډا کې د سولې خبرې شاملې دي که نه.
د رئیس صاحب محترم د ټولو سفرونو کې د سولې موضوع مطرح ده او اهمیت لري. د سولې د شورا په نمائندګۍ مور سره ستانګزی صاحب او نور دوستان شته دي او متحده عربي امارات د افغانستان سره یو همکار ملک دی او ټولو برخو کې همکاري کړی ده. د سولې په برخه کې هم د متحده عربي اماراتو یا د ابوظبي رول ډیر مهم دی او د اقتصادي مسایلو یا د نورو دوه طرفه اړیکو د استحکام نه علاوه د سولې مسله هم په دې خبرو کې مطرح ده.
مولوي صاحب شاهد، تاسو ویل چې د سولې مسله به په اماراتو کې یاد شي، آیا د کوم مشخص اجنډا له مخې به دا مسله یاد شي؟ آیا د طالبانو له استازو سره به خبرې وشي او که څرنګه؟
دا خو مقدماتي خبرې دي. تر اوسه چې د رئیس دولت په سفرونو کې دا موضوع یاد شوې ده، د زمينه سازي او د تسهیلاتو او د امانګۍ د راوستو په خاطر باندې شوې دي. لا خو مخامخ خبرې نه دي شوې او نه دې ته رسیدلي وو چې یو تصمیم دی ونیول شي. البته زما په نظر باندې وخت را رسیدلی دی چې دغه فرصت نه که دولت دی که مخالفین دي ګټه واخلي او د صلح لپاره خپل امادګي وښيي.
راپور له روسیې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلی دی چې چین دې ته حاضر ده چې د افغانستان پاکستان د استازو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. آیا په دې ارتباط باندې کوم پرمختګ شوی دی او د اماراتو د سفر په ترڅ کې به دا مسله هم یاد شي؟
په دې روسیو کې د چین حکومت چې په سیمه کې مهم رول لري او غیر متنازع دولت دی او اقتصادي برنامه په افغانستان کې لري، قراردادونه امضا کړي دي، د ټولو شیانو ته چې ګورو نو دلته به چین خامخا علاقمن وي چې په افغانستان کې د صلح راشي. د بل خوانه پاکستان باندې هم تاثیر او نفوذ لري. دې مسایلو ته وګورو نو د چین رول مهم دی او په دې وخت کې یو څامه د ګیم خودلې ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي شاهزاده شاهد چې تاسو ورسره اماراتو ته د ولسمشر اشرف غنی د وروستي سفر او په دې سفر کې د سولې پر موضوع په خبرو اترو مرکه اوریده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان امنیتي ځواکونو د یو امریکایي جنرال هغه څرګندونې رد کړې چې ګواګي له امکان لري نه ده چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته د تورستانو په ځاله بدل شي. افغان امنیتي چارواکي وایي دوی اوس مهال د کمیت او کیفیت له پلوه غختل شوي او د تورستانو هر ډول حملې شنډولی شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
افغان امنیتی چارواکی وای په وروستي سو میاشتو کې افغان ځواکونه وخودل چې د بهرنۍ ځواکونو لمرستو پرته هم کولای شي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په سلګونو بریالي عملیات ترسره او د هغوی هر ډول حملو ته جواب ووایي. افغان چارواکی وای له کومې ورځې راهیسې چې امنیتي مسؤلیتونه له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوي، دا ځواکونه توانېدلي چې د خاورې له تمامیت او د قانون له حاکمیت څخه دفاع وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د سه‌شنبه په ورځ له آزادی رادیو سره په خبرو کې د امریکا د لوی دریستیز اندېښنه پر ځای ونه بلله او ډاډ یې ورکړ چې افغانستان به هیڅکله هم مخالفینو ته په خوندي ځای بدل نشي.
بول ما در سواردهای بسیار خوب را در سطح کشور خود داریم، تماما ساعت مایل است در مبارزه با دشمن موفق بودیم.
موګتر وسا د هیواد په کاچه خې لاس تر اړه نه لرو، ټولې سیمه مخوندی دي، له مخالفانو سره په مبارزه کې بریالي یو، خپل پلانونه عملی کوو، پراتونکو کې هم هلمن یو چې ورتیا ملازیات او د خلکو او د هیواد د خدمت په لار کې د خلکو ملاتړ لزانه زیات کړو.
په دې وروستیو کې د امریکا لوی دریستیز مارتین دیمپسی د فاکس نیوز رسنۍ ته ویلي چې داسې خوشبینی نشته چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتو وروسته دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په ځالو بدل نشي. دا په داسې حال کې ده چې د جنرال دیمپسی له څرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو د اعلان پر مهال ویلي چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو له وتو وروسته بیا د مخالفینو په ځالو بدل نشي. خو مارتین دیمپسی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په هغه پلان انتقاد کړی چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د ویستلو په اړه ترتیب شوی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش هم د امریکا د لوی دریستیز اندېښنې پر ځای نه ګڼي او وایي چې د افغان ځواکونو وړتیا له پخوا څخه زیاته شوې ده. افغان کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د امنیتي ځواکونو کمیت او کیفیت د پرمختګ په حال کې ګڼي، خو وایي چې دا ځواکونه اوس هم په بشپړه توګه تجهیز شوي نه دي او په مسلکي چارو کې هم ځینې نیمګړتیاوې لیدل کېږي. د امنیتي او سیاسي چارو پوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د مخالفینو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو ته په کتو سره لازمه ده چې د امنیتي ځواکونو لیکې د شرایطو سره سمې تجهیز او پیاوړې شي.
هیچ شک نیست که نیروهای امنیتی افغان دارای ظرفیت و توانایی خوبی هستند، در حدی هستند که میتونند.
پودی که هیچ شک نشته چې د افغان امنیتی ځواکونو ظرفیت او وړتیا زیاته شوي او کولای شي د افغانستان له حاکمیت څخه دفاع وکړي. حکومت نیمګړتیا چې اوس هم شته هغه د درنو وسلو او تجهیزاتو کموالی دی. که دا نیمګړتیا پوره شي دا ځواک به نور هم پیاوړی شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. څېړونکي وایي د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته سولې او ثبات ته هیلې زیاتې دي، ځکه د دوی په خبره طالبانو او د حکومت نورو وسلوالو مخالفینو ته د جګړې د دوام کومه پلمه نه پاتې کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دا افغانستان د مشرانو جرګې سره لدی چې د نوې کابینې د اعلانې دوه هر کله کړې ده، خو وایي د کابینې ځینې غړي د وړتیا او کاري تجربې له مخې نه دي ټاکل شوي. د مشرانو د جرګې غړو نن تر ډیره د حکومت له لوري د نوې کابینې د غړو په اعلان بحثونه کړي دي. قاسم سولمل په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د مشرانو جرګې غړي له ولسی جرګې غواړي چې کاندید وزیرانو ته د تخصص او کاري تجربو له مخې رای ورکړي. د دغه جرګې غړو د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل سره له دې چې کابینه له درنې میاشتني ځنډ وروسته اعلان سوه، خو انتقاد یې وکړ چې ځینې کاندیدان لکه څنګه چې تمه یې کېدله هغومره وړتیا نه لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویل چې کاندید وزیرانو ته باید د ژبنیو او سمتي مسایلو نه پرته رای ورکړل سي.
موږ د ولسي جرګې غوښتنه دایي چې خلک چې وړتیا لري، استعداد لري، په کار پوهېږي او د افغانستان د خلکو د خدمت جوګه ګرځېدلی شي، اعتماد یې پرې وکړي. هغه خلک چې دوی د ملت استازي دي خپل خپل کار ښه پوهېږي. هغه خلک چې باور دوی پرې ونه لري، قضاوت دې په سمتي ژبني او لساني او ګروهي شکل نه کوي، د الله تعالی درزه لپاره دی.
افغان حکومت پرون د 25 کاندید وزیرانو او دوو رئیسانو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي سي. د ولسی جرګې غړو هم ویلي چې دا لیست د حکومت له لوري ورسېدلی او د کاندیدانو پر اسنادو یې څېړنې پیل کړې دي. دوی له دې وړاندې هم په وار وار پر دې ټینګار کړی چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې به د وړتیا او ژمنتیا معیارونه په پام کې ونیسي. د راپورونو له مخې د دغو کاندیدانو له ډلې 13 د ولسمشر او 12 د اجرایي رئیس له لورې معرفي سوي دي. په همدې حال کې ځینې سناتوران وایي چې د کابینې د غړو په ټاکنه کې انډول په پام کې نه دی نیول سوی. سناتور شیر محمد اخونزاده په دې اړه وایي
ټول داسې اشخاص دي چې هغه هیڅ تجربه نه لري، بل علت یې دا دی چې دوه د غلري دوه طبیعت لري، بل علت یې دا دی چې دا پر ولایتو اړوان نه دی رسېدلی. زه پر وکیلان صاحبان باندې غږ کوم چې په دغه کابینه کې ډېر دقت وکړي او دې کابینې ته رایه نه ورکړي
دا چې نوی کاندید وزیران به په څه شمېر سره د ولسی جرګې له لوري تایید او یا رد سي دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي. خو کارپوهان وایي که چیرته د وزیرانو د رای ورکولو په بهیر کې د دغه جرګې له لوري لازم معیارونه مراعت نه سي نو خلک به نور په حکومت او ملي شورا باور ونه کړي.
د کونړ اوسیدونکي هم له ولسی جرګې غواړي چې د قوم، ژبې او مذهب او نورو شخصي اړیکو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي او داسې کسانو ته د رای ورکړي چې په کار پوه او په وطن مین وي. په دې اړه به له روحلا انور نه تفصیل واورو.
خلک اوس له ولسی جرګې غواړي چې د باور رای داسې اشخاصو ته ورکړي چې علمي کچه یې له نورو لوړه وي او وکیلانو ته نه دي په کار چې د پخوا په څیر د پیسو او نورو امتیازاتو په بدل کې چاته رای ورکړي.
نوم مې رحمت الله دی د کونړ څخه. زما د ولسی جرګې نه دا خواهش ده کوم کسان چې وړتیا لري د وزارت په سویې او کاري تجربه ولري او عالي تحصیلات ولري هغه کسان ته د رای ورکړي تر څو د افغانستان راتلونکي ښه طرف ته لاړ شي.
اوس زمونږ د ولسی جرګې نه دا غوښتنه ده چې د خدای د رضا په خاطر باندې د دې وطن د دغه بحراني حالات نه د ویستلو په خاطر باندې او د ملي احساس په لرلو سره هغه وزیران چې کار د اهلي کار دي او د دې وطن د خدمت کولای شي صدیق او رښتینی بچی دي د دې وطن هغه ته رای ورکړي چې هواد دغه شته ستونزو او مشکلاتو نه د یو روخانه او ښه آینده په طرف باندې بوتلی شي. خلک وایي ک هم وکیلان د قوم، ژبې، سمت او نورو نمونو په اساس وزیرانو ته رای ورکړي او رښتونی افغانان ناکام کړي او د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکړي نو د زخمي وطن په ټپونو به یې د مرهم پر ځای مالګې چولی وي او پر هرونه به یې ورته نور هم تازه کړي وي.
مخکې کوم داسې کارونه ولسی جرګې کلی نه دا ځل خو ښه صحیح پروګرام دی ځکه چې مخکې خو به وزارتونو کې پیسې چلېدي یو شی به بل شی به کېده. اوس خو د الله د رضا په خاطر دا کار وکړي چې کاغې کوم لیاقت لري په مغه لیاقت په بنیاد دی وي دوی ته رای ورکړي.
ولسی جرګه د پیسو او د قومیت او د نورو دغه په اساس باندې دغه وزیرانو ته رای ورکوله.
خلک وایي د ولسی جرګې یو شمیر غړو په تیرو کلونو کې وزیرانو ته یوازې د خپلو شخصي ګټو په اساس د اعتماد رای ورکړي نو دا ځل ورته په کار دي چې د ولس رای او غوښتنو ته وګوري او وړو کسانو ته د باور رای ورکړي څو په هیواد کې د سولې راتلو، آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت څخه غوښتنه دي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون غړي دي زر تر سره ولسی جرګې ته د باور د رای د اخیستلو لپاره ورماري فکرې. په دې اړه به له کابل نه د ناجی صافی رپورټ واورو.
دغه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون له وغړیو څخه یوازې دوه تنه کار کوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې افغان حکومت باید ژر تر ژره د دې کمیسیون غړي د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته واستوي. د دې کمیسیون دویم منشي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال پر اساسي قانون د سار یو قانوني کمیسیون نشته.
قانونی شاگرد نه لرو او د وزیر نه فرض دي چې مو شخصي دغه جمهور د دولت او رئیس د حکومت دوی ضرور دی په مایز کې تفاهم وکړي او فرض شي ضرورت دی چې بعد ته معرفي شي اوس جرګه ته معرفي ته سو دوی د باور را پخې. زه هیله من یم چې په آینده کې دا حکومت وشي کولی زر تر زره د سار کمیسیون د غلو د
نوموړي وویل چې د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون غړي مهمې دندې لري او باید افغان حکومت د دوی په معرفي کېدو کې ځنډ ونه کړي. د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون چې باید و غړي ولري دا مهال یوازې دوه غړي په رسمي ډول کار کوي. د دې کمیسیون د دریو غړیو ګل رحمان قاضي، محبوبه حقوقمل او ډاکټر احمدي کاري موده نږدې شپږ میاشتې مخکې پای ته رسېدلې، خو کله چې دغه کسان هغه مهال بیا ولسي جرګې ته له یو شمېر نورو غړیو سره معرفي شول د باور رایې وانخیستې. د دې کمیسیون غړي عبدالمنیر دانش ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال یوازې دوه غړي په رسمي ډول کار کوي. نوموړي وویل چې د دغو کسانو په کمیدو سره د دوی کارونه له خنډ سره مخ شوي دي.
هغه غړي چې کولی سي یوه مصوبه تصویب کړي او لازم دي باید پنځه کسان وي، او کله چې یوازې د دې کمیسیون دوه غړي موجود وي نو پرته له حقوقي مشورې څخه نور هیڅ حقوقي مصوبه نسي ترسره کولی.
هڅه وکړه چې د افغانستان د چارو له ادارې سره په دې اړه خبرې وکړو، خو له پلپسي هڅو وروسته هم د دې ادارې چارواکي په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. د افغانستان د اساسي قانون په 1921 کال کې د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او سلو دوش په تمادو کې تصویب شو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مغغلا ساده رادیو نوري د امریکا د بهرنیو چار وزیر په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د خبرو پر مهال په وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو ستاینه وکړه. وی ول چې په کار د ډيري نوري هڅې وشي سو افغانستان، پاکستان او امریکا او نور نړۍ ته لدی زه د غواخ مخاوني ول شي. په دې اړه د احمد شیبر رپورت اورو.
د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کيري په اسلام آباد کې وویل پاکستان باید له هغو وسلوالو ډلو سره جګړه وکړي چې د افغانستان، هند او د امریکا ګټې تهدیدوي. ترهګري ډلې لکه پاکستاني طالبان، افغان طالبان، د حقاني ډله، لشکر طیبه او نورې ډلې په دوامدار ډول یوازې پاکستان او ګاونډیو ته نه، امریکا او نړۍ ته هم ګواښ پیدا کړی دی. جان کيري بیا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان روان پوځي عملیات وستایل او ویې ویل چې دا وظیفه تر اوسه سرته نه ده رسېدلې او موږ ټول دا مسؤلیت لرو چې ډاډه شو چې نور افراطیان په دغه هیواد او نورو سیمو کې خوندي پناه ځای نه لري. رویټرز اژانس لیکي چې له اوږدې مودې راهیسې لویدیز شک لري چې پاکستان دوه مخی سیاست لري، له یو شمېر وسلوالو سره جګړه کوي او د دغه هیواد جنرالان بیا په افغانستان او هند کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره د یو شمېر وسلوالو ملاتړ کوي. کابل هم بیا بیا له اسلام آباد غوښتي دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې چې د جون له میاشتې راهیسې پیل شوي دي ټولو طالبانو ته په یوه سترګه وګوري او د حقاني شبکه هم وځپي. د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې ګډې خبري غونډې ته د سیشن بي پروز ویل چې د دوی په نظر په طالبانو کې شاوبت نشته. تر کوم بریده چې د حقاني شبکې په اړه اندېښنه نشته نو د شمالي وزیرستان له عملیاتو وروسته د هغې بنیاد یو مخ ویجاړ شوی. موږ له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې اجازه به ورنه کړو چې زموږ له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وشي او دا ژمنه تر هغو پورې ممکنه هم نه وه چې په شمالي وزیرستان کې موږ عملیات وکړل. اوس د دې شبکې دا وړتیا چې د سرحد پورې غاړه په افغانستان کې عملیات وکړي تقریبا یو مخ له منځه تللې ده. په شمالي وزیرستان کې د جګړو له امله په سلګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي او یو شمېر کډوال افغانستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې امریکا به له دغو بې ځایه شویو سره د نورو 2.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت ات 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د دوستانو دا نیم ساعته خبری مجله مو هم دومره وه. په دې نیم ساعته خبری مجله کې خپاره شوي رپورټونه او خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې د راډیو له لارې هم زموږ خپرونې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې واوري او د اف ام په 100.15 هم په ګڼو ښارونو کې اوریدلی شئ. فرشته نگاه په سټوډیو کې ده. په راروانه نیم ساعته خبری مجله کې فرشته نگاه در سره ده او زه درنه رخصت غواړم.
مننه اجملند، خوشحال هستم. شام شما شنوندگان بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان.